السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د موسیقي دوه ساعته پر له پسې خبرونه مو واورېدله. خو دا د یوې بلې پښتو خبرونې وخت راورسېدی چې زه قسیم سولهملی د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بېلابېلو مسایلو باندې درته خبرونه، راپورونه، مرکې او دغه رز نور خبرې مطالب لرو. په راپورونو کې مو مهم راپور دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې همدا سرچکی دادی چې د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتي دي. د غرض اوري چې نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2014 میلادي کال د شلوره نړیوال مسابقو پایلو بکوي. خو پیل په کورنۍ خبرونه کو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان جهادي او ملکی ګوندونو عالی شورا له یو شمیر ولسوالو او لسوالیو مهم ستراتیژیک سیمو سره افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د کندو سیمه ایز چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتلې حمله وکړي نیولی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا له یو شمیر ولسوالیو او مهم ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د دې شورا مرستیال وای احمد فرزان نن په مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د حکومت دا ډول اقدام د افغان سرتیرو پر روحیه منفي تاثیر اچوي او دښمن پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه د هلمند له موسی کلا نوزاد او خانشین ولسوالیو په کندز او بدخشان کې لزین ولسوالیو او همدارنګ د پکتیا له زرمت او د کولالګول سیمې افغان امنیتی ځواکونو په شاته کړی دی. له دې وړاندې بیا امنیتي چارواکو ویلي ول چې له یو شمېر هغو سیمو څخه امنیتي ځواکونه راایستلي چې اړتیا ورته نه لیدل کېږي او کوم شاتګ هم چې کېږي تکتیکي وي. د کندز سیمه چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. د کندز د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو امر عبدالغفور هوتک ازادي راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره ثبت او راجستر و یو شمېر د بیکاري له وجې د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. هوتک زیاتوي که چیرې مرکزي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زده کړي ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته ولاړ شي. خو د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او مالین ریاست په دې اړه بې خبري څرګندوي. وایي چې دوی یو لړ پلانونه ترلاسه پلان لري چې په پلي کولو سره به ډېری بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتل یې حمله وکړي نیولی دی. له دغه ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه 19 کلن هلک د عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار له 5 ناحیې څخه نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ځلمکۍ د طالبان لخوا جذب شوی او انتحاري حملې ته یې چمتو کړی و چې هدف ته تر رسیدلو د مخه نیول شوی دی. او پیخو ته درسی د گئی په برخه کې د دولت وزیر وای چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماينونه او منفجره مواد موجود دي. وای احمد برمکنن په غونډه کې چې د ماينونو له خطرونو څخه د خبرتیا په هدف جوړ شوې او ویل چې په تیر دوه لسیزو کې 8.5% سیمې له ماينونو پاک شوې دي. خاغلی برمک د شان ویل چې په دې وروستیو کې د چاودیدونکو موادو خطر هم مخ په زیاتېدو دی چې په منځنۍ کچه په میاشت کې د هیواد په لا بلوسیمو کې یو سلو دولستانو د وژلو او ټپی کېدلو لامل ګرځي. د ورتر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له سالم محمد صالح څخه واوري.
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال له اوږد مهالي اوربند نه 130 وري سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داسې حال کې کیږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لښته لږه 12 آذربایجاني سرتیري ووژل سول. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان ویل دا پراخه جګړه وه. لکه چې په 1994 میلادي کال اوربان ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. ناګورنو قرباخ په آذربایجان کې د نن پراته سیمه ده، خو په خټه ارمنیان ور باندې کنټرول لري. د ارمنستان پوز د آذربایجان ځواکونه په هغه لوی بریتورن کړل چې ټانکونو، درنو توپونو او جنگي څرخیل وټکو پکښې برخه درلوده. خو باکو نن ویل چې آذربایجاني قواو وروسته له هغې چې ور باندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. یونان د هغې لنجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک سوه، ترکیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د یونان ای این ای دولتي خبري اجنس نن وویل د راروانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لیسبوس ټاپو څخه نږدې 55 تنه رد سوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل سي. د اروپایي ټولنې د پولو د کنټرول ادارې فرانتیکس دوی ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره کرایه کړي دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني کار بللی دی. د بروکسل هوایي ډګر نن تر یوه حده د مسافرو پر مخ پرانیستل سو. 12 ورځې مخکې پر دغه هوایي ډګر د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځانمرګو برید کوونکو حمله کړې وه. د بروکسل د هوایي ډګر اجرایه رئیس اغنود فیسټو ویل د خدماتو دغه بیا پیلېدل به پرتګال، یونان او ایټالیا ته په سیمبولیکو الوتنو سره پیل سي. وروسته له هغې چې 12 ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې دوو سختریزو وسله والو د دغه هوایي ډګر د خروجي الوتنو په برخه کې ځانونه منفجر کړل، هوایي ډګر د مسافرو پر مخ تړلې وو. دغو دوو ځانمرګو بریدونو او په هغه ورځ د بروکسل د میټرو پر تمځای جلا حملې 2 کسان وژلي وه. د خروجي الوتنو د برخې بیا جوړونه 3 میاشتې وخت اړتیا لري. د استرالیا چارواکي وایي د هند سمندر په موریشیس ټاپو کې د الوتکې یوه پیدا سوې ټوټه به د څیړونکو لخوا وازمویل سي چې معلومه سي آیا د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې الوتکې ده. دا په داسل کې ده چې څه کم 2 اونۍ مخکې دا مسله تایید سوه چې د موزمبیق په سواحلو کې په وروستیو کې د الوتکې 2 موندل سوې ټوټې په اغلب ګمان د ورکې سوې الوتکې دي. د مالیزیا د هوایي شرکت هغه الوتکه چې 209 کسان پکې سپاره وه د 2014 کال په مارچ میاشت کې ورکه سوه. د استرالیا د ترانسپورت وزیر دارن چیستر نن وویل د مالیزیا او موریشیس چارواکي کار کوي چې د الوتکې دغه ټوټې غونډې کړي او بیا ورباندې د ازموینې تابع وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ یو ور بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږکال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا کاندید سي، پرون په ویسکانسن کې وویل د ناټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپل برخه پر غاړه نه اخلي.
Many countries are not paying their fair share.
د دغه اتویس غړو لرونکو تړون غن هیوادونه خپلوند نه ادا کوي. د دې معنی دا ده چې موږ 200 او 2 پوزي خوندیتوب او نور شایان تر لاسه کوي.
د امریکا د ولسمشری دغه احتمالي کاندید همدره زویل څوک چې په ناټو کې خپلوند نه پوره کوي باید لدی تړون ووزی. ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونې کړې دي. نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پایلو وکوي. دغه مسابقه د هند په کلکته کې کیږي. د لسو غورو ټیمونو د مسابقو په لړ کې د ویست انډیز ټیم ته افغانستان ماتې ورکړې ده. ویست انډیز بیا د مارچ پر 18 انګلستان مات کړی وو. د ویست انډیز د ټیم کیپټان دارین سامیو ویل
England is a very good side.
انګلستان ډیر ښه سیال دی. ورسته له هغه چې موږ انګلستان ته یو ماتې ورکړه، دوی ورسته د کرکټ ډیر شلوب وکړه، ځکه نو دوی پایلوبې ته لار پیدا کړه. د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ پایلوب یا فائنل مسابقه د افغانستان پر وخت د ماښام 2 بجې کیږي.
داو د افغانستان او نړۍ نور خبرونه د ازادي ریډیو پر ویب پاڼه هم موندلای سي. پته ده ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی اورګ. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې ویل کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرحه باندې سرکښینې او باسره وکړي.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړه مرکه هم لرو. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په سلګونه کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاو دي توکي موجود دي.
برنامه من پاکی افغانستان به 500 تقریبا بین 524 تا 550 میلیون دلار تا سال 2023 ضرورت دارد که تا بتوانیم با استفاده از او 611 کیلومتر مربع ساعت ملوث باقی مانده را پاکسازی نماییم.
که وخت له کندوز او نورستان څخه به هم راپورونه در تخبار کوپه نړیوال مسایل کې اوري چې د ناګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتې دي. راونه خبرونه تر 2:30 بجو دوام کوي. ملتیا مخوړم. سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 10 دقیقې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو سره شهرونو کې د افم په 15 څه باندې اوریدلای شي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې یوې امنیتي طرحې باندې کار کوي چې د ګډو ګواښونو مخه په ګډه ونیسي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په کابل کې د استانبول پروسې د 15مې تخنیکی ناستې په څنډه کې آزادۍ رډو ته ویل چې له سیمه ییزې همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نسي ټینګېدلی. په ورته وخت کې په همدې غونډه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی بیا تروریزم د ټولې سیمې لپاره ګډ خطر بولي او د غې غونډې ته ویل چې له افغانستان څخه هم دا توقع باید ونسي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ټول بار په خپلو اوږو واخلي. تفصیل ده محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې.
د امنیتي غوښونو د مخنیوي په خاطر د وی هررخیزي طرحې د جوړولو خبره په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې جګړه روانه ده او روان المریض کال هم له امنیتي پلوه ستونزمن اټکل شوی. افغان چارواکو په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتیدونکو امنیتي غوښونو د مخنیوي لپاره د یک شمې پورس په کابل کې د استانبول پروسې 15مه تخنیکی ناسره بللې و. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د یاد ناستې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل چې په دغه تخنیکی ناسته کې د داسې امنیتي طرحې په جوړولو خبرې وشوې چې د ګډو خطرونو مخه ونیسي. که څه هم ښاغلی کرزی د جوړیدونکو امنیتي طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو سپارښتنه یې دا وه چې تروریزم یوازې د افغانستان ستونزه نه بلکې د ټولو هیوادونو ستونزه ده او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې ویل کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرح باندې سرکښین او باسر وکي. نو جلا جلا دستاوردونه دغه سي ناست لري.
د استانبول پروسه چې د آسیا زړه د هیوادونو غونډه هم مرتویل کیږي، په 2013 میلادي کال کې په دې هدف پیل شو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې همکاري لا پیاوړی کړي. تر دې دمه د استانبول پروسې چې د افغانستان په نوښت پیل شوی، په افغانستان او سیمه کې د اقتصادي، سیاسي او په ځانګړي توګه د امنیتي همکاریو په باب 15 ناستې شوې دي. د دغه پروسې غړي هیوادونه هڅه کوي چې د سیمه ییزې همکارۍ لارې په دغو هیوادونو کې موجوده ستونزو ته حل لار ومومي. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم چې د کابل په تخنیکی ناسته کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه وبلله. خغلی هایسم وایي ملګري ملتونه په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتیدونکو امنیتي غوښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییزه همکاري یو جدي ضرورت ګڼي. دای وای زین تروریستی ډلې په افغانستان کې د نن تخریب کوي او د افغانستان څخه د باندې دورانکاری هوډ لري. نو دغه حقیقت په کتو دغه مشکل د یو هیواد لوري نشي حل کېدای او له افغانستان څخه هم دا توقع نه کیږي چې ټول بار پر خپل وګو واخلي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو په 15مه تخنیکی ناسته کې ګډونوالو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې وروستۍ امنیتي پیښو ته په اشاره سره وویل چې تروریزم هیڅ دین او سرحد نه پیژني او کمخې وننی ولشي ټول به ترې زیانمن شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د غونډې ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې که څه هم افغانستان د تروریزم د قرباني هیواد په توګه د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونه هم باید په دې برخه کې اغیزمن او ګټور ګامونه پورته کړي. د تروریزم د روزنې او تمویل ګوته تل پاکستان ته نیول کیږي او له دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار هم منلي چې دوی پر وسلوالو مخالفو ډلو نفوذ لري، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان تر اوسه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، په کابل کې د استانبول پروسې په 15مه تخنیکی ناسته کې د بیلابیل هیوادونو استازو په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان او سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییزه همکاري تر بل هر وخت جدي ضرورت وباله. د افغانستان د بهرنی چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی بیا ویل ترغې چې په سیمه کې اعتماد جوړونه او لیبل سره همکاري ونسی د سبا ټینګش په ستونز منوي. دا چې نور پروګرامونه په دې ارتباط باندې څه دي او دغه خبرې څومره ګټورې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه ناستې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ناستې خصوصا د افراطیت او تروریزم په باره کې دي. د قلب آسیا چې هغه د افغانستان یو پروسه ده، دغه په چوکاټ کې مختزي بحث دلته اساسي دغه دی چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دغه مشکل اساسي د منطقوي مشکل دی، جهانی مشکل دی، او په دغه چوکاټ کې یو منطقوي همکاري ته ضرورت ده. او پر دغه بحث او په دغه شنستلو کې پر دغه همکاري باندې بحث سره کیږي چې څنګه یو مملکت بل مملکت سره په دغه مشکلاتو کې همکاري وکړي، اعتماد سازي د یو بل سره پیدا شي، او خصوصا په دغه پروسو کې د یو بل سره هغه لازم تعاون شي هغه د یو بل سره وکړي.
فکر کوي د سیمې له همکارۍ پرته کېدیش په افغانستان کې سوله ټینګه شي او یا د خطر مخنیوی وشي؟
ډیر سخت به چې ولې د ریښې دغه مشکلات یوازې په خصوصا په افغانستان کې نه دي، دغه مسایل ریښې د افغانستان د باندې دي او دغه مملکتو همکاري ته ضرورت شته چې هغه پناګاوی یا زالګي چې موږ ورته وایو د غوسره یو 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 صحیح برخورد وسی او د غوسره داس یو کار وسی چې دغه د اساسي د بینو یو ډول سي. هم اساسي مشکل بل تاغه نقطه ترازو چې دغه وخت په سیمه کې اعتماد سازي ونه لري، ونه سي په هغه وخت چې په سیمه کې د یو بل پر مسایلو باندې همکاري ونه سي، فکر نه کوم چې امنیت یې سره براش.
دغه ډول ناس تر اوسه پورې 15 ناس او نتیجې څه وي ملموس سره ورنه څو
دغه ناس تر اوسه ډیر شان لاسته راغلی دی. دغه ناسو یو دغه نقاط او صدا ده چې زمينه مسایدي چې د یو بل سره بحث وسی، گفتگو وسی، او زمينه مسایدي چې په لوړه ساته د افرادو سره بحثونه وسی. اوس یو برنامه ده چې په دغه پروګرام کې نیول شي، نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرح باندې سرکښین یو باسره وکي. نو جلا جلا دستاوردونه دغه سي ناس لري، اما دغه هم زه فکر کوم یو شته دستاورد به ولري چې خلاص شي دا برنامه.
د افغانستان د بهرنی چار وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی و چې د استانبول د پروسې د غونډو په ارتباط خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسم زو کندوز ته په کندوز کې ډیری ځوانان له بیکاری څخه شکایت کوي. وای کچې دوی ته د کار او روزګار زمينه برابر نه سي نو ټولنه بل ډیرو ننګونو سره مخ سي. دا غوی په خبره اوس مهال ډیری ځوانان د بیکاری لوجې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای سوي دي. په همدې حال کې د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک وای چې په تیر یو کال کې څه باندې 300 تنه هغه ځوانان چې له پهنتونونو څخه فارغ شوی دي د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. په دې اړه له کندوز از مشر همکار اجمل آریان ریپورت اورو.
په کندوز کې د بیکاری له کبله یو شمېر ځوانان له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی دي. د کندوز ولایت چارواکي وای چې د بیکاری، فقر، اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد شتون له کبله څه باندې 300 تنه هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره ثبت او راجستر وو د بیکاری له وجې د طالبانو لیکو ته تللی دي.
ټولې فرانسا به ځوانان هم پکې دي، دوی کې 14 ځوانان هم دي. تعداد تقریبا د 3500 ځوانانو نه هغه ځوانان چې زموږ مطلقا شوراګانې رهبری کولې همغه اوس د طالبانو په چوکاټ کې ځان تنظیم کړی دی، عملا د دولت په مخالفت کې جنګیږي.
هوتک زیاتوي که چیرې مرکزی حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زده کړې ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته بلاړ شي. بل لور ته په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس محمد ظاهر اعظمي په دې اړه بې خبري څرګندوي چې ګواکې زده کړې ځوانان به له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي وي. اعظمي وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به یې ډیری بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
برنامه ما ای است که مراکز آموزش های فنی حرفوی را فعال بسازیم و ما بتانیم از این طریق جوان ها شامل مراکز آموزش های فنی حرفوی
شد. روان کل که مقدی مسلکی و فنی زدکر و مرکز فعاله و چو زوانان یا مسلک زدکری او ترسنگ مقدی کارمندن مرکز هم فعاله و چو بیکار زوانان و تا دیکار زمینه برابر کردی.
نیازمندی به کار دارن معرفی شوان از طریق مرکز خدمات کاریابی ما.
پا همدی حال که وحید الله رحمانی د دې ولایت یو تن مدني فعال بیا وی هغه وخت به په کندز کې سوله او امنیت رامنځته شي چې بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي.
اگر ما بتونیم فرصت های کاری خوبی را برای جوان ها مساعد کنیم یقینا که صفوف دشمن ضعیف میشه.
که چیرې دولت بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي نو لکبل به د کندز په امنیتي وضعیت کې هم مثبت بدلون رامنځته شي. د کندز ښار چوک ته نږدې د ارزبیګي په څلور لارې کې هر سهار په سلګونه ځوانان د کارموندنې په خاطر په تمه ولاړ وي. له دوی څخه یو تن خان محمد ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
د 5 نفره یو دفترو ته ستلی یو دفترو کې مونږ ته کار نه در کړی دي او مونږ راغلی یو د چوک سر کې مزدوري به وکړو.
نوموړی له دولت څخه غواړي څو د هیواد ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه اونیو راهیسې په کندز ولایت کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د روغتیا خبرونه پر دونیم بجو تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلای سي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده وروسته به زما همکاران درته وایي. خوس نورستان ته ځو. د نورستان ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نسي کولای چې پر لاره تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت لا پر دې نه دی بریالی سوی چې له سړک څخه ستونزې لرې کړي. په دې اړه نور راپور له روهله انوري څخه اورو.
د غربي نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو وای لته رسو میشتو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالی په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناشتوي او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي
او عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پریوته چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدی نه ځنه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای به د طالبانو له خوانه درول کیږي او دول د ګډوډي د حکومت له خوانه کوم اداره نه څه د جال د غلارې امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په تیر څو میشتو کې د دواب امنی قومندان عینت الله په ګډون ګڼ کسان په یادلار کې وجل شوی او نور زیاتی وهل شوی او زورول شوی دي. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونز خبر کړي خو تر اوسه للارې پراته خندونه نه دی لري شوی. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان پالینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجود دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر ساد الله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکو د لغمان پالینګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ ژوبل سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره او کاملا دغه دریو لسوالان د غربي نورستان دغه دریو لسوالان نورګرام دواب منډول دغه لسوالان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واقعا لار رستګ راته نشو کولی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځله یې د یاد لارې څخه د خندونو لرې کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي، هر ځل ورسره ژمنه شوي خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
او هغه ته می خپل اندښنه او شر شرکت کوي او هغه ته ویلو چې د دې لارې د نه نه چوکي بعد د
د لغمان امنیت قومندان جنرال متی الله خان صافی ازادي راډیو ته ویل دوی له مرکزی حکومت پالنګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړي خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتې دي. ویل سوي په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل سوه تر لسو زیات آذربایجاني سرتیري وژل سوي دي. بلخوا د ارمنستان ولسمشر ویل چې د دوی لوري ته هم اتلس کسان وژل سوي دي. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمن سیمه ناګورنو قرباغ کې د تیرو 14 ساعتونو پر مهال له هغو اوربند نه چې له اوږدې مودې راهیسې نافظ و 130 ورې سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داس حال کې کېږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمن سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجاني سرتیري ووژل سول. بلخوا د ارمنستان ولسمشر پرون ویل چې په دې جګړه کې د دوی لخوا 13 ارمني سرتیري وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د باکو پرونی ادارت کړ چې ویلی و په ناګورنو قرباغ سیمه کې تر سلو زیات ارمنی سرتیری وژل سوي دي. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکاسیان ویل دا پراخه جګړه و. لکه لچې په 1994 میلادي کال اوربند ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د هغه اوربند په ماتولو تورنوي چې په 1994 میلادي کال ټینګ سوی وو. پر دې لنجمن سیمې د دوو لسیزو په شخړې کې شاوخوا 10,000 کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د بیلتون پالو هغه مشران چې په خټه ارمنیان دي وایي نن سهار وختي د دوی جنګیالیو د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې چې درنې توپخانی او زغرول وسایط یې کارول خپلې جګړې ته ادامه ورکړه. ناګورنو قرباغ په آذربایجان کې دننه پرته ده خو په خټه ارمنان ورباندې کنټرول لري. د ارمنستان پاوز د آذربایجان ځواکونه د دې لوی برید په پیلولو تورنوي چې ټانکونو درنو توپخانو او جنگي څرخیل وټوکو پکښې برخه درلوده. خو باکونن ویل چې آذربایجاني قواوو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. د آذربایجان دفاع وزارت ویل قواوو یې وروسته له هغې چې په دې لنجمن سیمه کې د ارمنیانو شپږ ټانکونه ویجاړ کړل ستراتیژیکې لوړې او د استوګنې ساحې ونیولې. دغه وزارت وایي د آذربایجان یوه څرخیل وتکه هم نسکوره سوې او په شخصي بمایند د آذربایجان یو ټانک هم ویجاړ سوی دی.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو واردل چې په همدې څپو د ماشام لوونه د سحر تر وبجو پرې خبرونه لري. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په 611 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاو دي توکي موجود دي. بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل چې د ماینونو د دغو سیمو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت شته. په دې اړه د وخت د کموالي له امله نشو کولی راپور خپور کړو خو دا ژمنه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې به درته خپور کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه د متحد په نوم یو تن پیغام راستولی او لیکي چې زه د هیله لرم چې امن راسي او جنگونه نه وي. د محمود روشن په نامه یو کس د غزنی ولایت څخه هم پیغام راستولی دی. دوی په خپل پیغام کې لیکي حکومت باید سرحدو ته پام وکړي. د نورستان ولایت څخه د شفیق الله مشفق په نامه یو تن پیغام راستولی او لیکي په نورستان کې درې ورځې راهیسې سخت باران وریږي او پارون ښار په لوی لاره کې دوه ځایونه کې برف کوچونه راغلي دي. لاره بنده ده، ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. او یو بل تن بیا چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې دا لیکلی دي چې د 1395 کال د کانکور نتایج باید اعلان سي. دو نیم بجې سولې لند خبرونه لرو. اجمل تورمان به وړاندې کی.
د فلسطین د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا له یو شمېر ولسوالیو او مهمو ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د کندز سیمې چارواکي وایي چې د بیکاری، اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د فرانسان د ملي امنیت ریاست کارکونکي په کابل کې له یو انتحاري عملی څخه مخنیوي کړی او هغه ظلمکه چې غوښتلي عمله وکړي هم نیولې ده. د خطه در رسیدګي په برخه کې د دولت وزیر وایي چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماينونه او منفجره مواد موجود دي. د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړه وخت دی ویل شوی چې په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل شو تر 300 زیات آذربایجاني او تر 300 ارمنستاني پوځیان وشل شوی دي. نن د انګلستان او وستنډیز د کرکټ ټیمونه د 2014 میلادي کال د شل اورا نړیوالو مسابقو پایلو بکړي.
دا خبرونه کولای شي په تفصیل سره د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی باندې پیدا کړئ. اوس به له مرزي احمد زید څخه د دې مهال وروستي اقتصادي خبرونه واورو. چور پسې د روغتي خبرونه هم له یادم مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې تراتلونکو درې میاشتې پورې د لاجور ډالر پرانیستل کیږي. دغه وزارت بیان مسافر خو قندی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هغه کمیسون چې د لاجور د لارې د پرانیستلو په هدف جوړ شوی دی پرون خپل سلورمه غونډه تر سره کړه.
تر درې میاشتې پورې هغه ورګاډي پاتې هغه رسیدي ان شاء الله قنیتا هغه نه بعد هغه ورته هغه ستکی افغانستان د ډالر نه یا د ترکمنستان ازربایجان ترکیه کوردستان ته یورپ مملکتو کې او بل لاره د ترکمنستان قزاقستان ته چین کې وښیږي.
د مارچ په 13 نیټه د لاجوردو د لارې د موافقه لیک د بشپړولو لپاره درېمه 15 اړخیزه ترانزیتي او ترانسپورتي تخنیکی غونډه د ترکیه د حکومت په کوربتوب په انقره ښار کې ترسره شوه. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې له اروپا سره نښلوي. د لاجوردو لارې د جوړولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت کرنیز پراختیا صندوق نن له دوه کورنیو بانکونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونو له مخې یاد بانکونه مکلف دي چې بزګرو ته وړو پورونه ورکړي. د کرنې وزارت د کرنیز پراختیا صندوق د پروګرام مسول خالد سروري نن په دې اړه په کابل کې بیغونډې ته وویل چې په لومړي کال کې هر یو دغه بانکونو ته 195 میلیون افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې افغان حکومت په روان کال کې د ترانزیت په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره ترانزیتي ستونزې حل کړي، بهر ته به د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو د برخې رئیس میرزمان پوپال ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د صادراتو په برخه کې افغان سوداګرو ته د اسانتیا زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 1994 کال کې د هیواد په کچه 1340 میلیونه ډالر په ارزښت بهرنۍ هیوادونو ته صادرات شوی دي چې د 1993 کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر ویلي چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هر ورځ د هوا له لارې 600 تنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادر شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 8.5 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.9 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 640 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې. نن په دې پروګرام کې به وسیر پړه خبرې کوو. زه ناجیه صفایم او د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملم دی. چې لمړی ډاکټر صاحب ته خرغلې سوې.
مننه ستاسو د بلنه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د خبرونه مو د ډیرو اوریدونکو د غوښتنو په اساس دغه موضوع ټاکلې، او تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې د 0999215 بل شمیره ده 0992215. نن ورځ بواسیر په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سلطانی به په دې اړه موږ تاسې ته مفصل معلومات راکړي او تاسې هم ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب سلطانی، لومړی باید بواسیر وپیژنو چې څه ډول یو ناروغي ده ستاسې په نظر.
ډیره مننه. بواسیر یا لاتینی کې موږ ورته پیل وایو یا هیموروید وایو یا کشن بل نوم دی چې د مریضي نوم دی. تاسې که تعریف کو په ساده ډول، پړسوب دی هیموریدل پلیکسوس چې یو وړه وړه رګونه دي آخري قسمت دی هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال دی انال وایو یا آخري کلمه چې ختم کیږي. د دې پړسوب کله هر عامل چې د دې ظفیری د پړسوب سبب شي نو په نتیجه کې هیموروید یا بواسیر کیدای شي چې پیدا شي. البته که داسې نور هم لږ معلومات ور ډیر کو، دغه ظفیره متشکله ده د ارتریول نه، وینول نه او سموت مسل که ترجمه یې کړو، وړه وړه رګونه دي چې ځینې وینې رسوي، ځینې وینې انتقال کوي دغه ځای ته، او یو نس شته چې موږ د عضلاتي ملسه نس ورته وایو. په مجموع کې دا ټول په دې په تشکل کې رول لري.
بله، د بواسیر ناروغي اصلي نخې څه دي ستاسو په نظر؟
بله، معمولا هر عامل چې سبب د دې شي چې د خېټې فشار لوړ شي کېدای شي چې بواسیر پیدا شي، او سبب د دې کېږي چې د دې ظفیرې فشار لوړ شي، یعنی د وینې فشار دلته لوړیږي، د توسو کوي یعنی غټیږي، پړسوب کوي. البته پدری ونایو کې کېدای شي چې دا پدری ساحو کې چمنګ ورته ساتونه په ساتي او ورته ناحیا کې کېدای شي چې پیدا شي، چمنګ ورته قدامي قسمت ویو، خلفي ویو، او شي جنبي په دې کانال کې پدری ونایو کې کېدای شي دا پړسو پیدا شي. معمولا خپل هیموریډ یا دغه ظفیره چې ده یا دغه وړو رګونه چې دي یو جز دی کانال دی. په دې معنا چې کله چې یو انسان استراحت کوي سبب د دې کېږي چې دغه کانال وتړل شي، یعنی وظیفه هم لري. مګم کله کله کېدای شي چې دا کله چې پړسوب پیدا شي نو بیا په نورمال شکل خپل وظیفه نه اجرا کوي، یعنی د وجود په ضرر بیا کار کوي. یعنی به وجود چې دا په نورمال اناتومي کې د دې قسمت یو مهم وظیفه رول لري، مګم چې مرضی شي نو بیا مشکل جوړوي. نو په دې اساس کله چې اعراض پیدا کی نو بیا ورسره مریض په تکلیف کېږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي.
بله، ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای قجس پښتون پلیکا کې د پښتون اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله محترم نجا صفی خو رتا، سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنه مېلمه راته صاحب سلطانی ته واقعاً ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. زما پوښتنه دا چې تاسو دا ده چې دغه مواصل اول خو پوښتنه مې دا ده چې څنګه پیدا کېږي، او دومه پوښتنه مې دا ده چې دا په سیند پورې اړه لري، کوم سیند باندې انسان پیدا کېږي، او دریمه پوښتنه مې دا ده په نور کې ډېره پیدا کېږي که په شوګر کې، او بیا دغه چې پیدا شي د انسان په ګیر باندې نور ځایونو کې پیدا کېږي، دا خو به کومه ساري ناروغي نه وي پردن چې د یو نه پته بلته سرایت کوي چې نه کوي.
د قریسه پښتون تاسو ته سلامونه وایم. داخلي بش باندې پوینه شم تاسو چې په نرو په خزو کې غنه بد تاسو چې ساري ده.
قریسه پښتون فکر کوم اړیکه لمک سره پرې شو، فکر کوم د دوی دغه پښتنه وا چې او د ساري ناروغي په ډله کې راځي کنه، نو نورې پښتنې تاسو وخت سره مهرباني
وکړئ. قریسه پښتنه وکړه چې څنګه پیدا کیږي او سن ارتباط لري کنه لري، او په نارینه او په ښځو کې په کوم ډول پیدا کیږي؟ بل پیدا کیدل امام خو چې هر عامل چې د خېټې د فشار جګولې سبب شي، زبب په ساده ډول وایم، هغه څوک چې قبضیت لري او هغه څوک چې د غیټه مواد کلک وي، یعنی درې ورځې بعد تشنه تزي، دوه ورځې بعد زی مواد ډیر نه اخلي، هغه څوک چې خدا نه خواسته په خېټه کې کل کل تومورونه موقعیت لري، یعنی کتلات به په دغه هضمي کولمو باندې فشار راوړي، دا سبب دی کیدای شي. کل کل خپل مثلا په خزینه کې متوتر حملونه، یعنی ماشومان پیدا کول، تولد تناسل دا ډیر رول لري، خپل د چاقوالی یا غټولې د دهم کې دی شي چې سبب دی دی شي. نو همدغه عامل تقریبا همدغه دی چې ما تاسو ته لازم کې دی چې په نرینه او په خزینه کې، بلې په دوړ کې دی شي پیدا شي، په خزینه کې دی شي چې ډیر پیدا شي، ځکه دوی موشم پیدا کوي د خېټې فشار جګیږي، او هر وار چې دوی حمل اخلي خپل رحم یا یوتیرس په دې کولمو باندې فشار راوړي، معمولا بعد د ماشوم د پیدا کیدونه د تکلیف دوی ته پیدا کیږي. او په نارینو کې کیدای شي چې پیدا شي، معمولا سینې چې ډیر پیدا کیږي بعد د دې شوسل ویختونه په دغه سینو کې فوق العاده وقات ډیر دي، البته هغه سینونه چې شپې ته ویا دي په دې کې نه فیصدي فوق العاده ډیر ده. دوی وچ د مریضی آیا ساری ده کنه؟ نه ساری نه ده، ولی داس یو نظریه وجود لري چې کیدای شي چې په یو فامیل کې څو نفر په دې مریضی باندې اخته شي، یعنی کیدای شي مور پلار یو لري، چون کله کله دوی خو ساری ورته، یعنی ساری موږ هغه تکلیف ته وایي چې دی بل یو نفر شخص نه بل شخص ته انتقال شي، نه یعنی د ولادي کیدای شي چې ولادي کله کله دغه ظفیره یا دغه پلیکسوس چې ما تاسو ته مخکې وی درګونه په یو فامیل کې لیدل شي، چې مور پلار یې لري اولادونه کیدای شي چې پیدا کی.
کریم الله هلمن ناپلی کې کېده ډیر منتظر هم پاتول، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. کریم الله هلمن ناپلی کې کېده، مهرباني وکړئ. د دوی اړیکه لکه چې پرې شوې، دوی کولای شي چې بیا ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب، بواسیر څومره خطرناک ناروغي ده، او کچیر درملنه ونه شي څومره ناوړه عواقب لري؟
بله، خب دا کوم داسې مشکل سړی ته پیدا کیږي خدای نه خواسته سبب دی ک غټ مشکل سړی ته شي، یعنی ک په موقع مریض مراجعه وکړي ډاکټر ته تداوی کیږي، داسې جانی مشکل نه جوړوي، ولی کیدای شي کله کله تکلیف پیدا کی، مثلا هغه مریضان چې دا تکلیف لري او ډاکټر ته مراجعه نه کوي، ځنې اختلاطونه د تکلیف یعنی کمپلیکیشن چې موږ ورته وایو کېدای شي دوی سره پیدا شي، مثلا دغه کتله بیرون راوځي او پړسیږي بند شي، او کله چې بند شي نو شدید درد ورته پیدا شي، او کله کله خصوصا موږ بیا په سړته بروشو په تشریحاتو کې بیا زبو وځي وي دغه دریمه درجه سلورمه درجه دغه غو وسیر دي چې البته داخلي به وسیر د کله کله بندیږي، یعنی ترومبوز موږ ورته وایو، شدید درد مریض ته پیدا کوي، خونریزي ورته پیدا کوي.
ها
عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د دوی پښتنه خلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام علیکم خوږه زخت تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د ستاره اخونزاده د بابا ما راوځه.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب. زما یو سوال دا مزاج د مور پناس کې ماشوم ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او که یو څوک په دې مزاج دغه دا سره کوم دردونه سره او
مخکې
دینه چې عبدالستار ورور ته ځواب ورکړم لکه به نور اضافه معلومات ورکړو ګرانو اوریدونکو ته. مخکې مو تشریح مکړه چې څه رقم پیدا کیږي په څو ډوله دي. د ډولونه به هم دوی ته ووایو. موږ یو خارجي هیموریډ دی چې معمولا دغه د کانال چې دی د انل چې موږ ورته وایو دلته یو خط دی په نوم د دینتیت لاین ورته وایو. دا قسمت کې کیدای شي چې د دې نه مقدام طرف ته پیدا شي او دلته چون ډیر عصبي رشتې ډیرې دي که خدای نه خواسته دا قسمت پړسوبي پیدا شي یا په ترومبوز مواجه شي. ترومبوز موږ غالک ته وایو چې وینه پکې بند شي یا علاقه پیدا شي شدید درد مریض ته پیدا کیږي چې فوق العاده در هغه وي درد بیخي ډیر وي. نو او دغه باید هیڅ وخت بدون د انستیزینه دا ونه ترل شي عملیات نشي چې دا شدید درد او زمون کې د قسمت کې کیدای شي چې یو تاګوی یا یو کتلغه یو شیم په جلدی قسمت کې پیدا شي. بل شکلی داخلي هیموریډ دی. داخلي هیموریډ هغه هیموریډونه دي چې یا هغه بواسیر دي چې معمولا د وینې سره وي چې هغه په سو ګرید یا په سو درجه موږ تقسیمو. یو ګرید هغه د اول درجه چې معمولا یو کتله وجود لري کیدای شي چې وینه ورسره وي ولی په هغه ساحه یا کانال کې موقعیت لري بیرون نه راوځي. دویم هغه هیموریډونه یا هغه کتلات یا ساده ژبه وي هغه دانې دي چې وینه مرزي او کیدای شي چې بیرون ته راوځي بیرته بیا خپل داخل کېږي د مقعد داخل طرف ته. دریمه درجه هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې بیرون ته راوځي او خپل نه داخل کېږي وینه کیدای شي ورسره وي او دغه مریض مجبور دی خپل ګوتنه استفاده وکړي دغه په کومک سره دغه کتله داخل ته ویسي دغه دانه داخل ته پوری وهي. دریم سلورم کټګوري کې هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې کتله وجود لري وینه ورسره ده کېد چې وینه ورسره وي او زمون کې بیرون ته راوځي برته داخل کیږي نه او معمولا په ترومبوز یا بندیږي یعنی د خپل د معاصره یا دغه لښتوک چې د قسمت مقعد په قسمت کې دی چې غیته مواد په نورمال حالت کې نه پریږدي چې بیرون ته لاړ یعنی د سړی په اختیار کې دی په دې لښتوک په واسطه باندې بندیږي او وینه ورته نه رسیږي نو شدید درد ورته پیدا کیږي چې دغه موږ یو اختلاط یا کمپلیکیشن هم ورته ویل شو د داخلي هیموریډ. داخلي هیموریډ موږ کوي چې سلور ګرید یا سلور درجه لري. معمولا داخلي هیموریډ تر څو چې یو انتان یا ترومبوز یا د غلط موچ بندشي دي د غلط پیدا نشي اس وخت سبب د درد نه کیږي یعنی بي درد ده. او دریم شکل د هیموریډ یا بواسیر هغه بواسیر دي چې کمبایند یعنی دوه مشترک دي هم خارجي بواسیر هم داخلي یعنی هم په د ورستنی قسمت چې ما د غیولان یو قسمت تستوي دینه بیرون طرف تم وی او داخل طرف تم تم په مشترک شکل دوه شکل لیدل شي د پدې شکل بواسیر مونږ لرو. او اوس رغلو د عبدالستار اخونزاده ورور سوال ته دوی چې آیا د مور په ناس کې ماشوم ته هم دا پیدا کیدای شي؟ تر اوسه پورې داسې کوم معلومات نشته چې ماشوم ته پیدا شي ځکه هغه ماشوم دی او تر اوسه پورې هغه عوامل چې ما مخکې په د دې په ایجاد کې چې هغه د سره وجود نه لري یعنی ماشوم هغه عوامل د سره نشته سر د سر رقم دردونو سبب کیږي د سر رقم درد لري. البته درد مخکې مو تاسو ته چې کله کله البته میکروب مداخله وکي یا فرزند دغه کتله محصور پاتې شي یا بند پاتې شي نو شدید سبب د درد کیږي. البته شدید درد مې ډیر ورسره نارام وي او اته کې نستای نشي خصوصا په حالت کې چې د غوړي
کریم له هلمند نه پریکه کې د دوی پښتنه خلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خو تاسو ته د ډاکټر صاحب تاسو خبرې دین کوم تخنیکي هم فارم سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کریم له هلمند نه خبرې کوم
مهرباني وکړئ.
ډاکټر ته یو پرسنل د ډاکټر محترمه دا تقریبا بس د ښکاله عمر نه او زما د مقعد څخه تقریبا درې ګوتی فاصله کې یو کوچنی سوری تقریبا د سیرو د لین پیس سره کم دی او دغه یو سری وتلی دی او بل ده چې دغه دلته کولمو خوستلی دی د دې څخه همیشه داسې چرک راځي ډاکټر صاحب او لوی هم ځینې راځي تقریبا زما د مقعد درې ګوتې فاصله لري بس بعد وخت پړکېږي چې بند یې وپړکېږي چې درد لري او دغه مشه چې کله صرف لای لای مشه چیر زادي بیا یونین بن راځي نو د دې وروسته چې دا یا ته هم د بواسطه سره تړاو لري کله بل څه مشکل دی ډاکټر صاحب دغه مشه سره درم تقریبا څو کنده کاله کې
نو تاسو دې ته دایب خاطر ډاکټر ته لړ
او زه ته ما هم ته بس ونه کتنه دغه سیمه او توه له غدا سمات انت بي تکړه کله دا چې ترڅنه ما ترا کړ بس پښې نه لري ورته هغه چې ما سولې نه سوره دې ما کړ ته هغه دغه ودرېدله نو دا وخت دا ستنې سمول کوم هغه دغه درې روي نه راځي او بیا چې هغه ودروم بیا هم د سکی نو تاسو باندې
په دوړو سترګو بستو تاسو وای ما صرف پوښتنه مې ده چې څومره وخت کې دا سوري پیدا شوې ده
دغه کار کې تاسو باندې چې څه نه راځي چې خوله یې لري که باسي برس پرتی دی بغلونه برس درد نشي او که خوله یې لري چې څه کوي بیا یې نه راځي
او اول ول چې پیدا شو خو درته بیا نه ده چې دا قسمت کې پټسو بو دانه وت شو
او اول چې پیدا شو پر کېدل دا چې پر کېدل بر بر کار کړی تاسو یو ډاکټر برس پرېږه بر چې ویني
نه
کریم ول هلمن تاسو پختنه موخصل مېرمنه
کریم جان خو موضوع ته اشاره وکړه دا هم موږ به وسیر ورته نه وایو البته دا قسمت کې ډیر ټلیفون نور هم دي چې متاسفانه اما په هوای دومره نه دي چې خلک معلومات ولري او تقریبا ټول دی یمن ولند راولي چې دوی ورته به وسیر جه مرید وایي دوی ډېر ښه تشریح کړ د خپل تاریخچه چې مسلور کله دا مشکل پیدا شوې ده او څنګه پیدا شوې ده یعنی په دې معنی چې د کریم رور اول سلور کله مخکې دوی یو اپسی درلود چې موږ ورته پیریانل اپسی وایو اپسی په دې معنی چې یو چرک پیدا شوې ده هر عامل چې وي چون دا قسمت ډیر مساعد دی د انتونات یا د میکروبونو شنو ماته یعنی اول کې واپسی پیدا شوې ده تقریبا دوی چې درې ګوتې د مقعد نه فاصله لري پرسو پیدا شوې ده بل اخره دغه واپسی چاودیدلې ده بیرون طرف ته یو لار خلاصه شوې ده او داخل طرف ته هم وای سوري شته نو په دې معنی چې دا ارتباط لري د خپل د کانال سره یم دا انل کانال چې موږ ورته وایو یعنی په قسمت کې چرک راځي یو څه اعتماد بیرون راځي یو څه چرک یا مخاطی ترشوات هلته داخل کیږي تر څو او خلی شاید مقتی وترل شي یو څه وخت پوري بیرته چې کله د اعظمي حد ته رسیږي دا بیرته بیا خلی خلاصيږي او لارې ځانته پیدا کړي چې موږ ورته ترک وایو یعنی ځانته لارې پیدا کړي چې تشدیدار ډیر کلک وي معمولا دغه تکلیف ته موږ فیستول وایو فیستول په سمونه فیستول هغه کده چې معلومات ورکو هغه ترک هغه لارې ده چې یو طرف دی جول طرف تخلاص وي د بل طرف معمولا د کلمو سره ارتباط لري یعنی مخکې دنه چې غیته مود بیرونه شي او څه مقدار دی دی ترک دی دی فالس چې موږ ورته کاذب لار وایو د دې لار نه داخل کیږي او تر څو چې د دې کاذب لار نه بیرون ته سر وکي یا روزي دغه تکلیف ریختیم چې مزمن شکل دی معمولا په اولو حالاتو کې کاپسی وي هغه په اپسی په شروع کې چې د فستري نیوی جوړ کړي کې دې شي چې ډاکټر چې وی معمولا د جراحي ډاکټرن قوي انټيبيټیک ورکړي دا تکلیف کېږي اپسی راش کوي ولیکله که درست انټيبيټیک ورنکړل شي یعنی مریض درست د وینې شي دا په اختلاط معروض کېږي یعنی کمپلیکیشن ورکړي چې هغه تم فستول وایو او په مزمن شکل مریض سره په تکلیف وي کولی چټل کېږي او ډیر بد بوی لري نو تداوی جراحي دا دی ورور چې څلور کله کېږي انټيبيټیک اخلم سفترګزون سفترګزون معمولا اوس عام شوی دي زموږ په کلیو کې په خرو کې ښه خبره ده چې د دې غنې فستول نه دی په شروع کې را چرکی اخستو موږ سواب ورته وي غي کلچر کړي وي هغه مشخص میکروب معلوم شوی بیا په هغه شکل په مات د کلچر انټيبيګرام په اساس ورته انټيبيټیک ورکول شوی دا په شروع کې ډیر کومک کړي وي ولې کله چې ترک جوړ شي لاره جوړ شي بیا په مشکله وي چې انټيبيټیک یا انالجزیک یا کومبل دوا ګټو کی نو بیا مجبور دی چې کریم ورور یو جراته ورشي او جراحي پروسیجر ورته اجرا کی چې ان شاء الله دې مشکل نه بده خلاص شي او په دوا نه کیږي دا تکلیف چې جوړ شي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای فضل رحمان زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خوږیان او تاسو سلام دا ډاکټر صاحب ته سلام دا ټول اوریدونکو ته دې کارکونکو ته سلام.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
زما په څیر خوږیان دا د وسیر په حق له باندې ستې موضوع ده نه ما یو دوست درې ورې ما عملیات شوی ده یا هم کومه نتیجه نه ده کړی په عملیات سره نتیجه نه ورکړي ده خو په اقسام دي اقسام بیان کړي په غرض ما سر خلاص ده اما څکمه یې بواسطې دي نو بیا صدایوي لري لطفا په دې سره دې وخت سره موږ ته وایي موږ هغه مریض راځیر کو
مننه کول دوی فضل رحمان ول زابل نه رسپتا سیمره بني
معمولا جراحي که په درسته طریقه اجرا شي او مریض غتشي چې دوی حکایت وکړه یعنی که واقعا به وسیر وي ان شاء الله صرف سده نتیجه ورکوي صرف زما هدف د پروسیجر نه که درسته اجرا شي ولی که ځینې عوامل ولې چې هغه یعنی دغه تکلیف بیرته بیا ورته پیدا شي هغه نو بیا د شخص په بنیا پورې مربوطه د د خوراک پر ارتباط لري مثلا معمولا زموږ په وطن کې دلته اکثر دغه سي معمول دي چې اول ډوډۍ چې خوري د میوه د شن په اخر کې سي خوري یعنی خېټه کمې ده مړه ده هر شي خوړلې دي مایات کم اخلي به وسیر معمولا په خلکو کې پیدا کیږي چې یو مساعده بنیا ولري په دې مفهوم چې اکثریت غوخه یا بریجی یا وشه دودی دغه شیان دي چې کیدیش چې سبب د قبضیت شي برعکس هغه خلک چې ډیر مایات تخلی مثلا په ورځ کې شپږ ګلاس اته ګلاس یا لس ګلاس مایات تخلی چې په دې مایات کې معمولا باید یو درې سلور ګلاس د میوي او شاملې وي دغه وخوري او زمونږ کې میوجات نه استفاده وکړي چې معمولا میوجات په ترکیب کې فایبر لري او دا فایبر سبب دی کیږي چې دا نورمال حرکت کولمو تضمین کی یعنی په دې معنی چې کولمی په نورمال شکل حرکت کوي مریض ته قبضیت نه پیدا کیږي قبضیت چې پیدا نشو دغه مریض خپل تشنب تزي او به وسیر ورته نه پیدا کیږي برعکس که دوی ولو که عملیاتو کی برته په مغه رژیم باندې هغه سابقه سیستم باندې دوی مختلط شي میوجات و نخري مایات و نخلي کیدای شي چې دوباره ورته به وسیر پیدا شي یعنی برته زمينه مساعد کیږي چې مخکې په شروع کې وي شي فشار د خېټې ډیریږي او کېدای شي چې بیا د وریدونه یا د رګونه او پړسیږي او به وسیر پیدا شي.
عبدالرؤف لفرانه مهرباني وکړئ. سلام علیکم عبدالرؤف خان مهرباني. فکر کوم د دوی مغاد ناراضی سستون زده خو دوی کولای شي چې د خبرونه په دویمه برخه کې بیا ټلیفون وکړي ځکه د دې برخه منګه یوازې 2-3 دقیقې وخت لرو نو د خبرونه په دویمه برخه کې د دوی ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب رازو د بواسیل د ډولونو په اړه یو څه معلومات ورکړي که څه هم مفصل معلومات تاسو د نخو نخانو او عواملو په اړه وویل چې د بواسیل په څو طریقو درملنه کیږي او څو ډولونه باندې ویشل کیږي.
مخکې مو وویل چې یو خارجي بواسیر دی چې اکسټرنل هیموریډ ورته وایو هغه ما مخکې تشریح کړ چې په کوم قسمت کې موقعیت لري او هغه ناحیه کې چې دا اکسټرنل در خدا نه خواسته په اختلاط مواجه شي شیدن سبب د درد کیږي او دویم شکل ما انټرنل یا داخلي بواسیر و چې هغه په سلور گریدو یا درجو باندې تقسیم کیدو چې په داخلي بواسیر کې معمولا د دنتیت لاین یا د قسمت چې د کانال د کولمو نه چې د مونګریکټوم ورته ودینه جدا کیږي په دغه قسمت کې کیدای شي چې موقعیت مګی او دا قسمت چې دا معمولا بدون د درد نه ده یعنی دا به وسیر درد نه لري صحیح ده نو او کیدای شي چې پرولاپس وکي پرولاپس په دې معنی چې دا به وسیر دغه ټکمې دانې چې د بیرون تر وځي ولی نادرن کې د شي چې دا موجب په ترومبوز شي، یعنی وینه ورته ونه رسیږي یا بندش پیدا شي او خونځي هم ورسره پیدا شي. چې دا درجه ما مخکوي یو اول درجه به وسیر دي چې دا دانه کې د شي چې پټسوبي پم دې کانال کې موقعیت ولري او بیرون ته کې د شي چې روزي او یام روانوزي. ولی کې د شي چې خپل مریض هغه وخت چې دای زور وهي دا بیرون ته روزي ولی برته داخل کیږي. دویمه درجه هغه به وسیر دي چې بیرون ته کېدای شي چې راوځي یا هغه دانه دي چې بیرون ته راوځي او په بنفسهي شکل یعنی خپل بیرته داخل کیږي، ضرورت فشار هغه ته نشته چې مریض داخل کی. دریم درجه هغه به وسیر یغه ټوکمه دانه دي چې بیرون ته راوځي او په میخانیکی شکل باید د داخل تلل شي، یعنی د ګوتی په وسیله باید دغه کتلات دغه دانی داخل ته وړل شي. او سلورمه درجه هغه به وسیر دي چې دغه پرولاپس یا دغه پړسوب چې د بیرون ته راوځي د وړه وړه رګونه او برته نه داخل کیږي او کېدای شي چې بند شي، بندشي حالت پیدا شي، سبب د درد شي، چې دغه حالت لکسه خطر هم لري او ریسک هم لري د مریض لپاره.
او ډیر مننه دوستانو یادونه کوو چې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملما د یو نن ورځ د بواسیر په اړه خبرې کوو. کولای شي چې تاسو د خبرونه په دویمه برخه کې به هم ټلیفون وکړی او که دغه ناروغي په اړه تاسو سره کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب سلطانی به تاسو پوښتنه ځواب کړي. درې بجې دي، د درې بجو مهم خبرونه له فریبا وحیدی څخه ورو